السلام علیکم مشال ریډیو تا ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریټل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبر ناوړو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې ماین چاودنې سرحدي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی او رپورټونه وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له امریکایي چارواکو سره د سولې درې ورځې خبرې اترې کړې دي. په بلوچستان کې ماین چاودنې سرحدي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان لږ وخت وړاندې مشال یو ته ویل نن له کوټې 60 کیلومتره لرې شمال ختیځ اړخته مارګټ سیمه کې د سرحدي عسکرو په لارې په سړک کې ښخ شوې بم چاودنه شوې چې په کې درې عسکر سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبريالان ته ویل چې د طاهر خان داول د وجنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړل شي. نوموړي په حیات آباد کې د اس پی طاهر داول کورنۍ سره د غمرازۍ وروسته ویل چې د ډیرو پښتنو جوابونه اوس نشي ورکولی.
ما دا اډو ویلی نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې له اړخه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې. نو ما ورته هم دومره ویلی وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو راخلاص بشي.
خو د طاهر داول کورنۍ، قبایلی جرګې، پښتون ژغورنې غورځنګ او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو حکومتي تحقیقاتي ډله رد کړې او غوښتنه یې کړې ده چې دا معامله د دوو هیوادونو ترمنځ ده. نو په کار ده چې په نړیواله کچه یې تحقیقات وشي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 18 له اسلام آباد له درکه شوی او د نومبر په 14 یې مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندل شوی و. د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د اوږدې ناروغۍ وروسته نن په لاهور کې وفات شو. د مولانا عبدالوهاب جنازه به نن ماښام په رایوند کې ادا کیږي. نوموړی د تبلیغي جماعت دریم امیر و. مولانا وهاب په 1903 کال کې په ډیلی کې پیدا شوی و. په لاهور کې اعلی تعلیم کړی و. د پنجاب وزیر اعلی او نورو اعلی چارواکو د حاجی وهاب په مړینه خفګان څرګند کړی دی. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم د ابوظہبی ولیعهد شیخ محمد بن زید بن سلطان النهیان په بلنه دا سفر کوي. عمران خان به د اماراتو مرستیال ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي. له دې مخکې نوموړي دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالی امداد ترلاسه کړي. بلخوا د پیسو د نړیوال فنډ IMF یو وفد د قرضو ورکولو په غرض د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی رپورت ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درې ورځې خبرې اترې کړې دي. نن خبر شوې دی رپورت کې راغلي په دې خبرو اترو کې د هرات ولایت لپاره د طالبانو پخوانی گورنر خیر الله خیرخوا او د طالبانو د پوز پخوانی مشر محمد فضل برخه واخیسته. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د قومانده مشر جنرال جوزف ډانفورد وای په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دی او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت کړي چې امریکا او افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو هڅه کوي. په 2001 کال کې تر خپل حکومت نسکورېدو وروسته طالبان دا مهال تر ټولو زیاتې سیمې په ولکه کې لري. جنرال جوزف ډانفورد پرون د کینیډا په هلیفیکس ښار کې د امنیت په اړه د یوې مباحثې پر مهال وویل د ده په فکر سمه خبره دا ده چې طالبان دا مهال د افغانستان جګړه نه بایلي. خو نوموړي زیاته کړې باوري ده چې طالبانو ته هم معلومه ده چې یو نه یو وخت به دوی روغې جوړې ته راګرځي، نو ځکه نړیوال کوشش کوي چې د ټول فشار په یو ځای کولو طالبان د خبرو اترو میز ته راولي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې راتلونکي اونۍ کې به د سعودي خبریال جمال خاشوغجي په وجنه کې د زیمهوارو کسانو په اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا ریاست کې خبریالانو ته وویل چې دوی ته به حتمي رپورټ په راتلونکي دوه ورځو کې ملاو شي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای چارواکو باور څرګند کړی دی چې د سعودي خبریال جمال خاشوخجي د وجنې امر د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی و. دا خبر پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ او وروسته نورو خبري رسنیو تایید کړ، خو د سعودي عرب حکومت دا خبر رد کړی دی. او بل خبر دا چې ایران او عراق ژمنه کړې چې د امریکا د نوو بندیزونو باوجود به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکې زیاتې کړي. د امریکا د بندیزونو تر مخه له ایراني رژیم سره سوداګري کوونکي هیوادونه او کمپنیانې به له سختو ګواښونو جربانې سره مخامخ کیږي، ځکه زیاتره تجارتي همکارانو له ایران سره اړیکې غوڅې کړې دي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې له عراق سره کلنۍ دوه اړخیزه سوداګري به له 12 ارب ډالرو څخه 40 ارب ډالرو تا لوړه شي. نو موړي دا خبره پرون په تهران کې د عراق د ولسمشر ابراهیم صالح سره د ملاقات پر مهال کړی ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه په شمول به د ملک په نورو برخو کې موسم وچ او یخ وي، خو چترال کې د باران امکان شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او 30، بنو کې 9 او 30، اسلام آباد کې 11 او 30، په چترال کې 19 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود وایي د ایس پی طاهر داوړ د وجنې تحقیقات پیل شوي دي او زیاتوي.
فیڈرل گورنمنٹ کا اسلام آباد کا ایشو ہے، اسلام آباد والی جواب دے سکیں گے؟ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ایجنسیوں کے پاس ہیں.
اخوا عوامی نیشنل گوند طاهر داوړ د پیښې خلاف په یو شمېر سیمو کې په مظاهرو کې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده.
هغه په بدردار سره په بل ملک کې شهید شي، موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا د هغه لوی ادارې واکمن هغې باندې دا دومره لویه خاموشي ولې ظاهروي.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي حکومت ورته اعلان کړل شوی مرستې یو ځل بیا بندې کړې دي.
بابا خان دی ټلویزیون ته دی سکرین ته دیرش کاله ورکړل، 30 ایئرز. او زه په دې حال کې یم چې اوس ما سره نه د بچو لپاره فیس شته، نه د بچو د کور کرایه شته، نه بل څه شته.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کوټې نه 15 کیلومتره ختیځ ته مارګټ په سیمه کې نن لږ سات وړاندې د سرحدي عسکرو په لارې د ماین یوه چاودنه شوې ده چې پکې درې سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. دا وخت سیمې نه موږ سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایم او دغه پیښې وروسته څه تفصیل لري.
تقریبا 16 کلومیٹر دا مارکیٹ سیما دا شمال ختیز لور ته څنګه له مخه آتے و بمی چاودن سره دا او ویل کی چې دا دم ځکی لاندې په سړک کې او بم پټ شو چې لامل د سرحدي عسکر یو لاری چې دا په نشه سره دا او په نتیجه کې درې سرحدي عسکر چې بیا هغه وځي او درې نور چې بیا هغه ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د کوټې و روغتون ته راځول شوی دي په کوټه کې سرحدي ادارې چارواکو چې دي هغه د دې خبرې تایید کړې دي، پخلی کړی دي او ویلي دي چې د تیشتم دستي وروسته چې دي سرحدي عسکر چې دي هغه وکیل د تیشو ځای ته رسېدلي دي او هلته د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. خو د وروستي اطلاعاتو پورې لا څوک نه و نیولي او نه هم ډلې د دغه تیش پر غاړه اخیستې ده.
سمه د کور موادان اوریدونکو دا په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکول نن لک سات وړاندې د کوټه نه د 15 کیلومتر لری د مارګټ په سیمه کې د اف سی اسکرو په یو گاډي باندې حمله د ماين چاودنه شوې ده.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای په اسلام آباد کې د پولیسو سره په ګډه کوشش کوي دا معلومه کړي چې د پیښور کلیوالو سیمو وجل شوی مشر طاهر خان داور څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار او تختول شو. داور د اکتوبر په 26مه تختول شوی وو. پرون په پیښور کې صلاح الدین مسعود خبریالانو سره په خبرو کې داوه وکړه چې د حکومت لخوا جوړې تحقیقاتي کمیټې سره له نږدې کار کوي خو یې هم د خبریالانو د ځینو پوښتنو ځواب ورنکړ او د ویل چې دا د وفاقي حکومت کار دی. په دې اړه نور حال د غلام غوث نو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د طاهر داور کورنۍ ته بیګا ماخام د پاتېه لپاره راغلی وو او په حیات آباد کې د دعا وروستو هغه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د وجل شوي اس اس پی طاهر داور د پیښې د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی جوړ کړې شوې ده.
اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ
د لومړی ورځې نه د خیبر پختونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کې وو. لکه سرنګ چې د مشال خان او په نورو مهمو پیښو کې پلټون کې ډلې جوړې شوې وې نو دې کې هم د اسلام آباد پولیسو جی آئی ٹی جوړ کړې ده او که ضرورت وي نو د خیبر پختونخوا پولیس به ورسره هم همکاري کوي. د یو شمیر پښتنو ځوابونه زه دا وخت نشم ورکولی او دا ځوابونه وفاقي حکومت او د اسلام آباد پولیس ورکولی شي. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې هغه د طاهر داور کورنۍ او قبایلي جرګې ته دا نه وویلي چې طاهر داور چرته دی او د چا سره دی. ما دا اډو ویلي نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې لاړخه بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې نو ما ورته هم دومره ویلي وو چې که ذاتی دښمني نه وي نو راخلاص بشي. تر دې وړاندې به په تیرو وختونو کې هره ورځ وړې او لوی د ترګرۍ پیښې کېدلې. خلک دې لږ انتظار وکړي نو هر سبا په ډاګه شي.
انتظار
کرنا چاہیے کسون د طاهر داور د لادرک کیدلو او بیا رستو د هغه د وجلو د پیخي لپاره په اسلام آباد کې جی آئی ٹی یا پلټون کې ډله جوړ کړې شوې ده. خو د طاهر داور کورنۍ او قامي جرګې د حکومتي پلټون کې ډله رد کړې ده او دوی وایي یو نړیواله بے پلوه پلټون کې اداره دي د دې پیخي پلټنې وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. عوامي نشل ګوند طاهر داور د وجنې خلاف مظاهرې پیل کړې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. دوی دا هم ویل چې په دې اړه د عدلي چوپتیا هم پوښتنې راپورته کوي ځکه چې چیف جسټس په پاکستان کې پر هره مسله له خپلې خوا نوټس اخلي خو تر اوسه یې په دې اړه چارواکي نه دي ورغوښتي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د طاهر داور د وجنې په اړه پلټنې کوي او ډېر وزیر اعظم ته په دې اړه رپورٹ هم ورکړي. نور حال پیښور د خالد خان په رپورٹ کې اورو چې د مظاهرو په غږونو پیلېږي.
دغه شعارونه پیښور کې د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو او مشرانو دي چې د اس پی طاهر داور د وجنې خلاف یې په ټوله صوبه کې د خالی په ورځ د احتجاج غږ ورکړی او دغه یې غوښتنه کوله چې د طاهر داور د تختولو او وجلو پلټنې دي وشي او نور د پښتنو وجنه دې بند کړی شي. دا عوامی نیشنل پارٹی قائم مقام مرکزی صدر غلام احمد بلور، مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین، صوبائی ستر سکتر سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او دادا گن نور مشرانو دا پیخور پریس کلب مختا دا احتجاجی لاریون مشری کولا. میا افتیار حسین پخپل وینا کی اوائل
زمان دا عوامی نیشنل پارٹی خویو سیدہ سادہ مطالبہ دا چی دی باندے دی تحقیقات شي. خو د طاهر زوی یو خبره کړې ده، هغه وایي چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقات شي. دا خدای متحده اداره جوړي دې کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملک شو. نو چې دوه ملک شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پیشه کي او چې بل کوي د بل به پیشه کي.
سردار حسین بابک وویل چې د یو پښتون افسر په اسلام آباد کې غایبېدل او بیا د هغه مړی په افغانستان کې موندل ډېر سوالونه روچت کړي دي. هغه زیاته کړه چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت د طاهر داوړ په تختولو او وجلو کې یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده، او دغه شان د پاکستان ستر عدالت هم د یو پښتون پولیس افسر د وجنې هیڅ نوټس نه دی اخیستی.
اسلام آباد کی یو دو پنجاب افسر اگر ٹرانسفر کی ادھر دی وطن دے ٹول نہ لئی عدالت جاگی چیف جسٹس جاگی خلاف سامو تو ایک چنلی جا پاگ اسلام آباد کی کہ یو پختون افسر اغوا شی اگر پا بیدردائی سارا پا بل ملک کی شہید شی من نوی نکی آگا لئی عدالت یا دا آگا لئی اداری واکمن پاگی باندی دا دور لئی خاموشی.
دا یادونې ده چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایس پی طاهر داوړ د وژنې وروسته د جائنټ انکوائری کمیټې اعلان کړی دی چې د استخباراتي ادارو ISI او MI استازي پکې هم شامل دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت ایس پی طاهر داوړ ته د شهید پیکج اعلان کړی دی او د خاندان سره مالی مرستو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د رایوند د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د نومبر په 13مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په لاهور کې وفات شوی. د نوموړي عمر 95 کاله وو. له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب مړینه خفګان ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نه اورو.
د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د نومبر په 13مه یعنی نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله په لاهور کې وفات شو. د نوموړي عمر 95 کاله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. د هغه کورنۍ او پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. راډیو پاکستان لیکي عمران خان ویلي د یو مذهبي تبلیغ کوونکي په حیث په د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ولري. په عین وخت کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقی وزیر فواد چودری هم د تبلیغی جماعت د امیر په مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې حاجی وهاب د اسلام د پیغام د رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. چودری وایي وهاب تل د سولې تبلیغ کاوه او اسلام یې د سولې د دین په توګه ښوده، نو ځکه به هر کال په رایوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دوهمه تر ټولو لویه اجتماع کېده. د پاکستان د مشر قاضی میا ثاقب نثار په ګډون د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو د حاجی عبدالوهاب مړینه لویه ضایعه بللې ده. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری هم د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی او د هغه هڅې ستایلې دي. حاجی عبدالوهاب د 1923 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زوکړ و. د پقام راجپوتو نوموړي د لاهور په اسلامیه کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بېلېدو وړاندې د نایب تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغي جماعت سره یوځای شوی و. نوموړي خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړو. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شوی و. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځینو قوماندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې دې د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساینس پور ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه ورګډ شي، خو حاجی عبدالوهاب خپله هیڅکله په دې ډول کمیټو کې کار نه وکړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو زو یو ځل بیا کوټه ته په کوټه کې اوریدونکو د چارواکی وای چې د پولیسو یو پخوانی افسر نیم کاکړ د نامعلومه وسوالو په ډزو کې وجل شوې دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ماوای د پولیسو د یو ځایي مشر د قاتلینو د نیولو هڅه پیل کړې دي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. دغه وجل شوې پولیس افسر ډی آی جی نیم کاکړ وو چې د نومبر په 18 په ماخام په کوټه ښار کې د وسوالو لخوا په ډزو وجل شو. اخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د دغه برید سیمواري منل ده. تفصیل په دې رپورت کې.
تر مخستان د کوټ وبشن سټاف د چیرما په اسیسټنټ سینیئر کالونی کې د وسلوالو لوري د پولیس پر پخوانی ډی آی جی نیم کاکړ باندې هغه محل ډیز وسوې کله چې نیم کاکړ د مخستان د منځ وروسته د مسجد څخه د کور په لور روانو. د ډیز په نتیجه کې نیم کاکړ ته پیسو چې سم د لاسه د کوټ و سیمچ روغتون ته ورسول سو خو هلته نوموړي د زخمو تاب نه دی راوړی او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. پر پیښه باندې کوټه د پولیسو ډی آی جی او درزاک چیما او خبريالانو ته ویل دي چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دي خو تر اوسه څوک نه دی نیولې. د نوموړي په وینا چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې دا یو هدفي وژنه وي ځکه چې د دې څخه لمخه پر پولیسو چې کوم هدفي بریدونه سوي دي نو په هغه کې هم دغه ډول ګولۍ یا مرمۍ کارول سوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان والی امان الله یاسینزی او اعلی وزیر جام کمال هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. اعلی وزیر د پیش په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورت هم طلب کړی دی. هلته د تحریک طالبان پاکستان له لوري ورسنیو ته ورکول شوی په یو بیان کې د پیشي ذمہداري په غاړه اخیستل شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اخو ازو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د سیمه امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي تیر ماخام د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې د پوس په یو غشتي ډله د نامعلومو وسوالو په ډزو کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د پیښې وروسته د سیمه امنیت هم سخت کړل شوی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود ناور.
پر ډیر شمیر خان د یو خفیه ادارې یو ذمہوار چارواکی چې کوم خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول خوښ نه کړل د پخلی په مطابق تیره ورځ ماښام مهال د شپې اووه بجې په منځ کښې ځن ناپېژندلو وسلوالو د امنیتي فورسز په یوې گشتی دستې د کلاشنکوف ټوپکو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتیری په هغه ځای مړ او دوه نور پر هرژلی شول. دغې ذرایع دا هم راوښولی دي چې دغه پیښه د سویلي وزیرستان تحصیله ده په لرې پرتې غریزې سیمې په منه کښې مخې ته راغلله. ذرایع دا هم زیاته کړه چې برید کوونکي د موقع نه په تېښته کښې بریالي شوي او دوه پر هرژلي سرتېري د رزبک پوځي روغتون ته رسولي شوي دي. ذرایع د وژلي سرتېري نوم لانس نایک بختیار علی او د پرارجلیو سرتیریو نمونه سپاهی حیدر زمان او سپاهی اکمل روشولی دی. د مرگ جوبلے د دغه پیش پڑا د تاریخ طالبان پاکستان مرکزی و یوند محمد خراسانی منل دا داد یادوی چې د دینا مخش د تیر میاشتې په 19 نیټه د سرا روغا پسیمې وچا خوڑا والماک شاہ په دغی رنگ برید کشے د امنیتی فورسز دوا سرتیری و جلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې کوی یو خوا هنرمندان د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ دي نو بلخوا د ټولنې او خپلو خپلوانو لخوا هم د بد رویو او تشدد ښکار کیږي. د یو تازه راپور تر مخه د جمعې په شپه په پېښور کې یو تن د سونیا په نوم د سټیج یوه اداکاره هغه وخت په ډزو وژلې ده کله چې هغې له دغې تن سره د واده کولو انکار وکړ. نور حال د شاهین بنیری نور.
د یو تازه راپور تر مخه په پېښور کې د جمعې په شپه د مصدق په نوم یو تن د سټیج اداکاره سونیا په ډزو ویشتې او وجلې ده. د پېښور د کوتوالۍ تاڼې پولیس چارواکي وایي چې مصدق د سونیا رشته غوښته خو هغې انکار وکړو چې په نتیجه کې پرې هغه ډزې وکړې او زخمي یې کړه چې وروستو یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. په پیښور کې د کلتوري چارو پوه او وکیل اکبر هوتی وایي چې په سیمه کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په ریاستي یا ټولنیزه کچه د دوی د امنیت او ستونزو د هواري لپاره څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې ورته ځینې خلک سپک ګوري او ریاست هم غم نه کوي.
خیبر پختونخوا دا یا فاټا دا یا دې سره تړلي پختون کوم بیلټ نو دغه ځای کې چې کوم هنرمندان دي یا دلته کوم د فن سره وابسته خلک دي، دې خلکو ته سماجی طور باندې هم یو ترټ شته. داسې چې کوم دلته په کوم ځای کې د بنیت پرستی ډېره زیاته ده، هلته چې کوم اثرات دي داغې، نو یو خو دغه وجه هم ده، یو د ریاست له اړخ هم هغه توجه نه ورکړی کېږي کومه توجه چې د ملک په نورو سیمو کې ورکړی کېږي. نو دې کې ډېر داسې دي چې د خپلې کورنۍ ستونزې ورته هم ډېرې زیاتې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور څنګه ادعا کوي چې د هنرمندانو د مرستې لپاره یو شمېر پروژې پیل کړي دي او غواړي چې صوبا د فن او هنر له پلوه وده وکړي. د کلتور د څنګ ډایرکټر شاباس خان په دغه اړه بیګا مشالېډو ته وویل چې صوبا کې د امنیت د ښه کېدو سره کلتوري هلې ځلې هم ګړندې شوې دي.
دین مخکې په نوخار کې فیمل هنرمند او هغه سره دغه شان دی او واقعا رونو ماشه او هغه جنرال لا ان اورډر تھریټ نه دی، هغه تعلق بالکل پرسنل لیول دی، بالکل دا که شان په ټارګټ بالکل دا ایکسپټ کوم، خو اذروایز زموږ کوم جنرال لا اورډر سچویشن دی هغه کې ډیر زیات بدلون راغلی. د تیر کال یو نیم کال نه چې تاسو په صوبا کې وګورئ نو کلچر اکټیویټیز داسې طریقې سره سٹارټ شوې دي چې هغه کم یو کلچر سفوکیشن وږي هغه ډېر حد پورې کېټر شوی دی. لکه په ډېر ځایونو کې موږ د کسن نه شو مور دینو سی شو کو ساجن الیکانس وی راغی راته فیسټیوال کې یتن کمپټیشن دی رباب کمپټیشن کې موږ په خپل کې کوم زموږ ډومین نه مختلف ایونټس موږ لګیا یو کو.
د یادونه وړ دا چې روان کال د اگست په میاشت کې په نوخار کې د ریشم خان په نوم یو سندرغاړی خپل خاوندو وجله. هم دغه رنگ په تیرو کلونو کې د ایمن اداس، غزاله جاوید، نیلم او ګلناس په ګډون یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان د خپلې کورنۍ د غړو لخوا وجل شوې دي.
د هنرمندانو په اړه راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا هنرمندان وایي چې د تحریک انصاف حکومت په خپل تیر دور کې دوی ته د میاشتې پیسې ورکولې خو دغه اوس ودرولې دي او دوی د بیا بحالۍ غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختورخوا د ریډیو او ټي وی هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو او مصورانو د حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی د 500 میاشتنو ودرول شوی وظیفې د بحال کړي شي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف تیر حکومت صوبه کې د فنکارانو خیرخېګړې لپاره دا وظیفې مقرر کړې وي او هر میاشت به 500 فنکارانو ته 150 روپۍ ورکولې. په خبر کې د پاکستان ټلویزیون د پختو ډرامو مشهور پخوانی هنرمند او صدارتي وړي افتا نوشابه وایي چې د حکومت لخوا دا فندونه د فنکارانو سره مرسته وه او د کور خرچې پی روان وو.
فنکار به دومره مجبور نه، دومره به بے بس نه، دومره به د خلکو په نظر کې سپک نه. دا وی د کور غیو سلسله خو بل لږ شان د کور بل خو به کم از کم غی ور کولې شو، د کور کرایه خو به ور کې دې شو. سناس ریکوست وا ته کوم کدی دا به حال کړن د ډیرو خلکو کورونه به بیا د نوی سر نه دا وی نه غریب بل دل شروع شي.
هم د پیښور ټلویزیون د ډرامو اداکار بابا خان وای چې اویا کال عمر کې به دې سم مزدوري وکړي. دی وای چې حکومت دې د هنرمندانو خیرخېګړې لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مخکې مونږ ته یو کال مخکې تر تر کړی وای نه بس دا فن بند شوی دی او د ټوټل ټي پی کې فنکاران ډېر افزا حال کې دي، ډېر خراب شول، غریبان سوکچر ته لاړل، سوکچر ته لاړل. او دا هغه فنکاران هم دي ورکې چې لکه سپوز زه ځان درته یادوم بابا خان دې ټلویزیون ته د سکرین ته 10 کاله ورکړه 30 ایئرز. او زه په دې حال کې چې اوس ما سره نه د بچو لپاره فیس شته، نه د کور کرایه شته، نه بل څه شته.
د دې هنرمندانو په وینا چې تیر کال ورته 8 میاشتې دا فنډونه ورکړی شوي وو او دې کال دا 2 ځلې ورکړی شو چې کوم حکومت بند کړی دي. د خیبر پښتونخوا د ریډیو او د ټي وی د فنکارانو د اتحادیې صدر غلام محمود شهاب وایي چې په وظیفه کې د 500 میاشتو ځنډ له وجې هنرمندان پریشان دي.
هایکورټ یو حکم ورکړی وو مونږ ټول فنکاران آصف خان می دا ټول راغلي، هایکورټ یو حکم ورکو چې دوی ته خپلې معاوضه ورکړي. باوجود د دغه مطلب دا دی چې تر اوسه پورې ټال مټول توان دی په هغې کې، کله نیب به نه کوي، کله یو سو بل سو نیب ته مونږ لاړو، هغې نه مونږ هغه کلیئر کړو، هغوی زمونږ هېڅ اعتراض نشته.
د خیبر پختونخوا د کلتور د سنگ ډایریکټر شهباز خان وای چې هنرمندانو ته فندونه ورکول د دې ترمن سخپل نه اتفاقی له وجې بند شوی وو، ولې چې د هنرمندانو سینه کسان د دې په شفاف توګه د ورکول په اړه های کورټ او کمی احتساب بیور ته تللی وو.
دا میاشت مونږ کومل کوشش چې د مونږ مطلب د دې کم سټاپن د غور تر ریلیز کو د دې مونږ ایکستنشن راغشت دی تل جون 2019 اپورت وا انسټالمنټ دوی ته الریډي پېښې وی دي او انسټالمنټ پاتې دي دا به دوی ته په ریګولر منتلی بیسس باندې به شروع شي او دوی ته به دا پیمنټ سټارټ شي. خو دا د سرکار د وجې نو سټاپ دا انټر ریګولریز یا پروفیشنل چینجز چې په کوم آرټست کمیونټي کې ده دا د هغې د وجې سټاپ شوی دی. د دوی خپلو کې جګړې دي، هغه جګړه کې دوی سرکار جوډیشري
د تیرې یوې لسیزې راسي د امنیت د خراب صورتحال له وجې د پېښور د هنرمندانو کار کې نمایه کمی راغلی وو. د دې په وینا چې کار هم نه وي او حکومت د ضرورتمند هنرمندانو فکر هم نه کوي نو هنرمندان به چرته سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شپې لنډ خبرونه د منور شان اور.
نن په د کوټې سره نږدې د سرحدي عسکرو په ګاډي بمی برید شوی دی چې پکې درې تنه وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړل شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 28 د اسلام آباد لا درکه شوی و. د نومبر په 14 یې مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې وخت کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالي امداد ترلاسه کړي. اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ نن یو رپورټ خپور کړی وایي په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مهمو مشرانو د افغانستان د سولې په حق لا د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درې ورځې خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د سویلو نه ډاډه کړې. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د قومندې مشر جنرال جوزف ډینفرد وای په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دي او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړی زیاتوي د طالبانو لپاره هم د ګټې وازنې لاره خبرې اترې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي هفته کې به د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمهوارو کسانو په اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګرۍ کې وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې رابعه اکرم خان بیانوي.
د اردو ژبې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لومبي حکومت چېرته په تعلیم خصوصي توجه ورکړې وه نو هلته یې د صحت انصاف په نوم په وړو ضلو او کم طریقې یافته سیمو کې ولس ته د صحت سهولتونه د رسولو پالیسي خپله کړې وه چې نتیجې یې هم ښې راغلې وې. خو اداره وایي چې د دې باوجود اوس هم ځینې ځایونو کې د ولس لخوا شکایتونه شته چې هغې ته په سمدستي توګه د توجه ورکولو ضرورت دی. اداره کاږي چې د آلاتو اخیستو د نورو اخراجاتو ورکولو پس هم په هریپور او کوهستان کې په 13-15 کلونو کې جوړ کړی شوي هسپتالونه د صحت محکمې ته نه دي ورکړی شوي. د صحت محکمې د دې هسپتالونو په ودانو اعتراض کړی و. اداره زیاتوي چې دا منصوبې د وخت ضایع کولو سره سره د تعمیراتو د نقصونو هم ښکار شوي او دا صورتحال دی لپاره هم د توجه وړ دی چې وخت تېرېدو سره د دې دواړو منصوبو په لګښت کې به نور زیاتوالی کیږي، ولې چې ناقصه ودانۍ ړنګول کیږي نو هغه به جوړول کیږي هم او اوس خو به د مارکیټ مطابق خرج هم سیوا کیږي. ادارې په وینا چې کوم خلکو په تعمیراتو کې د ملک او کام پیسہ برباده کړی ده دا غي پر سر څه کاروایی شوي او اوس د اضافي خرچو ذمېواره به څوک وي. او د ټولو اهم سوال دا دی چې د غزلو ولس صحت بنیادي سهولتونو نه محروم ساتلو سره هغه ته د کمې خبرې سزا ورکړی کیږي. هیله پکار ده چې صحت محکمه به د هسپتالونو سره فعال جوړوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د نړیوال بینک د یو سنی رپورټ تر مخه چې په سیند صوبه کې په دوو کې یو ماشوم د غذایي کموالی ښکار دی. دغه رپورټ څرګندوي چې سمره پاکستان له په دې مسلې کار کول پکار دي. د څه په اړه چې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې دغه مسله د حکومت په ترجیحاتو کې ده. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د صفایي او د اوبو ورکولو بد حالت سره سره غربت داسې صورتحال پیدا کړی چې 93% ماشومان د غذایي کموالی نه متاثره شوي، او د دې مطلب دا شو چې په لسو کې څلور ماشومان خپل مکمل ودې پورې د رسیدو قابل نه وي، او د اوږدې مودې ناروغۍ نه متاثرېږي، او ټول ژوند کې د صحت خراب حالت نه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان د هغه ملکونو درجه بندۍ کې لوړه کچه لري چې د ماشومانو د ودې او غذایي کموالی په لحاظ د خراب حالاتو سره مخ دی، او دا د حکومتونو د هغه دعوو پر ضد دي چې په غربت کې په لویه پیمانه کموالی راغلی دی. ادارې کاږي چې د نړیوال بینک په دې رپورټ کې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې په دې لړ کې کار پرو دی. موجوده حکومت اوبه خپل ترجیحاتو کې ګرځولي، خو پام یې د دې په لویو پروژو دی، نه چې د اوبو د ورکولو د نظام مرمت وکړي. ولې چې 90% د اوبو د سکلو نظام الوده دی. ادارې لیکي چې د حکومت لخوا د ورکړې شوي شمیرو په اړه د سوال کولو ضرورت دی. په کومو ضلعو کې چې د غربت خاتمې لپاره کار شوی، نو هلته د نړیوال بینک رپورټ د کمزوری ښکار ماشومانو شمیر زیات ښودلی. د دې مسلو هواري لپاره د کم خرچ لارې شته. که حکومت دا مسلې په لومړیتوب کې نه ساتي، نو امکان دی چې وخت تېرېدو سره دا شمیرې یرونکي کېدای شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام ترکی ویلي چې پېښور کې د باغونو پخوانی تاریخي حیثیت به زر بحالول کېږي، او پېښور به صفا او پاک ښار جوړول کېږي. ادارې مخکې لیکي، دومره غټ کار په وخت مکملېدو لپاره عملي ګامونه غواړي. د پېښور د تاریخي باغونو اهمیت په خپل سي، خو اوس مهال د دې په جغرافیایي حیثیت هم سوالیه نه ده. د تفریحي ځایونو پورې رسایي اسانه پاتې نه شوه. ادارې کې راغلي چې د دې باغونو حالت یو حقیقت لري چې د هغې نه انکار ممکن نه دی. د شاخوا ماحول د دې قابل نه دی چې څو خپلې کورنۍ سره لاړ شي او وخت تیر کړي. نو د دې باغونو تاریخي حیثیت بحالولو سره جغرافیایي حالات هم د ښه کولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی اے خپل یو لیکنه کې ویلي، په روان کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ستانه شوي دي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي، امریکا خبرداري ورکړي چې ایران د داعش په څیر کومه ناوړه وسله واله ډله جوړولی شي چې د مخنیوي لپاره سعودي عرب د امریکا یو ښه اتحادی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شان اورو.
جرمن خبری ایجنسی ڈی پی اے خپل ولیکنه کې وایي، د تیرې چهارشنبه په ورځ د کډوالو نړیواله ادارې آی او ایم یو رپورټ خپور کړی چې وایي په روان کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې رپورټ تر مخه په دې کې 6,00,000 یو او 10,000 یوازې له ایرانه د اقتصادي بحران له وجې ستانه شول. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د تهران نړیوال اټمي تړون نه په وتلو په ایران خپل بندیزونه بیا بحال کړي، چې پکې زیاتره د ایران مالی ادارې په نخښه کړل شوې دي. د آی او ایم دا رپورټ وایي، له دې وجې یوازې په 13 هفته کې له 12,000 زیات افغان کډوال له ایران خپل وطن ته واپس شول. دا راز په 13 اونۍ کې له پاکستانه هم اخواوشا 380 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا نیوزویک مجله خپل یو لیکنه کې وایي، د امریکا د بهرنو چارو په وزارت کې د شام لپاره ځانګړي استازي جیمز جیفری د تیر زیارت په ورځ د دفاع په اړه یو غونډې ته وویل چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوي وسلوالو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره نیغ په نیغه امریکایي پوځي عملیات کافي نه دي، بلکې داسې کار پکار دی لکه څنګه چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو ځايي اتحادیانو په ملګرتیا په عراق او شام کې داعش ته ماتې ورکړه. د نیوزویک په وینا جیفری دغه غونډې ته ویلي، امکان شته چې ایران هم د داعش په سیر په منځني ختیځ کې کومه شیا وسلواله ډله را جوړه کړي، خو د دې د مخنیوي په خاطر په دغه سیمه کې د امریکا لپاره د سعودي عرب نه علاوه بل ښه اتحادی نشته. نیوزویک مجله زیاتوي، امریکا د 2014 کال راهیسې په شام کې د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف جنگیدونکو باغیانو د ملاتړ نه تر ډیره حد لاس اخیسته، او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د اتحاد برخه جوړه شوه. خو واشنگتن اوس هم دا دریض لري چې د جنگي جرمونو د تورونو په نتیجه کې بشار الاسد په شام د واکمنۍ جایز حق نه لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
فلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
ده مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
ده سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د امریکا ولسمشر وای واشنگتن په دیړه د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې څوک اکاکړ دي ډیر زر خپل نتیجې اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ خای په روانه اونۍ کې مکمل راپور په لاس کې ولري. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو ادارې ارزونه داوا چې د سعودي عرب ولیعهد د خبريال د وجنه امر ورکړی وو. په دیړه نور تفصیل د سالم احمد صالح نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلی واشنگتن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې څوک دخیل دي ژر اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبريالانو ته وویل پر روانو دوه ورځو یعنی شاید دوشنبه یا هم سه شنبه بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شهزاده چې د دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي تیره میاشتې په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبريال جمال خاشقجي د وژلو امر صادر کړی و. د سعودي حکومت د ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورسپانې ورباندې راپور ورکړی وو او وروسته د اسوسییټډ پریس او رویټرز په ګډون نورو رسنیو هم تایید کړه رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس د امریکا حکومت د وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبريال خاشقجي په وجنه کې د ولیعهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسأله شایي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان په وړاندې د لا مجازاتوونکو اقداماتو سبب سي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر خاتلو مخکې ویلي وه تر دې شیبې راتول سی وو چې د سعودي ولیعهد په دې وجنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د هغې ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولیعهد ورور شهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجي سره درلوده. خو په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې له خاشقجي سره دی داسې کومه ټلیفوني مکالمه لرلې وي. خاشقجي چې په امریکا کې خبریدونکي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی. د دې اکتوبر پر دویمه نیټه د ترکیه په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې وژل شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د سولې عالی شورا لغړو سره ګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې رواني هڅې د افغانانو په مشرۍ غني او وای چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځینې نور هیوادونه یوازې له دغه بهیر سره مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکارې فرشته جلال زینور.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات په ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون لا قطره کابل ته سن شوې دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د موافقه پړه د خبرو لپاره سمیته د خلیلزاد توهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالی شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړی دي. خود د شورا مرستیالی حبیبه سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنی ډاډ ورکړی دی.
هغه څه چې موږ ته مهمه ده دا ده چې کومې خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کېږي باید د سولې له عالي شورا سره مطرح شي. موږ ته د خلیزات له لورې پیغام را رسېدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې یې خبرې ورسره کړې بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبرې به ورسره وکړو. د رپورټونو پر اساس زلمی خلیزات کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړ جاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان خوست ته چرته چې چارواکو او دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره هڅې دې ګړندۍ شي، ځکه خلک له جګړو ستړي دي، خو په دې هڅو کې باید د افغانانو هغه لاسته راوړنې زیانمنې نه شي چې په تیرو اوولسو کلونو کې د نظام، بشري حقونو او ولسواکۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست چارواکو او دینی عالمانو د سولې لپاره د افغان دولت وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق دي ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. چارواکو او دینی عالمانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لمانځنې په غونډه کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل د دې ولایت خلک د هر هغه فرمول چې ولسمشر د سولې لپاره لازم وګڼي ملاتړ کوي.
زه مرکزی دولت رهبری ته د خپل درانه ولس د علماي کرام په استازیتوب ډاډ ورکوم چې جناب رئیس دولت په هر ممکن فرمول چې تاسو لازم ګڼئ او اصول راتللی شي د دې ولایت عزت کې تامینېدلی شي، موږ د خوست ولسونه ورسره یو. دغه سي ده او غږم ګوري طالبانو په مشرتابه باندې هم په دولت باندې چې لله الحمد سرک د سولې لګېدلی ده. د سولې دپاره چې واړه او غټ موانع وي دا لري چې خو انتخابات پر خپل وخت وشي، زعامت د افغانستان تعین شي.
په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د سولې د وروستیو هڅو د لا ګړندیتوب غوښتنه وکړه.
په روسیا کې د سولې مذاکرات روان دي. خلیلزاد افغانستان ته نورو دولتونو ته سفرونه دي. دا د سولې مذاکرات باید نور هم ګړندی شي. د افغانستان ولس د جنگ نه ستړی دی، نور سوله غواړي او نور په افغانستان کې امن غواړي. ترڅنګ موږ د افغانستان د حکومت نه غوښتنه داده چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د ولس باید د سولې په داسې طریقه قرباني نشي چې ولس کلن لاسته راوړنې د منځه لاړ شي.
د افغانستان نامتو دینی عالم مفتي سمیع الله ریحان په خپلو خبرو کې خلک سولې ته راوبلل او له دوی وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د نظام ملاتړ وکړي.
نبی علیه السلام سوله ډېره خوښه کړې ده، راځئ د سولې لپاره لاړ شو. خپل د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږئ، د خپلې ولایتي ادارې تر څنګ ودرېږئ، د خپل اولاد خپل د زړه د کومې خپل اولاد وګڼئ. او څنګه چې د خوست حیثیت او عزت ساتلې ده، تمام افغانستان حیثیت او عزت ساتي او داګه د پاره درناوي.
د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې زیږی د زمیاشتې په نهه متر سره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې د عالي شورا او د طالبانو استازو هم ګډون کړی و. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې او په تیرو څو ورځو کې په دې تړاو له پخواني جهادي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او بهیرونو استازو او نورو فعالانو سره یې کتلی دي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال تر څنګ سې اوریدونکو، اوس هم د خوست نزو ننګرهار ته چرته چې د کوکنارو د کاشت مخنیوي په غرض د ننګرهار د کرنې ریاست د دغه ولایت د 15 ولسوالیو په 2800 بزګرانو کې یو سلویخت میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ویشلې دي. بزګرانو د غنمو د اصلاح شوي تخم په ترلاسه کولو خوشحالي ښودلې، خو په کرنیزه برخه کې د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باس محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په غرض بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش دا لړۍ د بیسودو، سرود، درینور، ګوشتي او روداتو ولسوالیو بزګرانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شوه. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو چارو امیر عبدالوارستان دوایی په تیرو کلونو کې به د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو کرنیزو توکو ویشل به د قومي جوړښتونو لاری تر سره کېدل چې اکثر وخت به ترې نه مستحق بزګران بې برخې کېدل، خو سږ کال به د کوپون له لارې ټول بزګران په دې وتوانېږي چې په خپله خپله مرسته ترلاسه کړي.
یو سلو څلوېښت میټریک ټنه د 15 ولسوالیو چې دا په وچر یا کوپون سیستم سره چې څو دیکانان وکولی شي چې هر دیکان ته خپل سهم ورسیږي.
په غونډه کې د ننګرهار والی آیات الله حیات وویل بزګرانو سره د پریکړې په اساس به سکل د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې هم کوکنار ونه کرل شي.
سره د ننګرهار کاروندرو، بزګرانو، قومي مشرانو، علماو دا ځلې وعده کړې چې سکل موږ په خپلو پټیو کوکنار نه کړو. په هر ولسوالۍ کې چې کوکنار وکرل شو، ولسوال، امنیه کماندان او مدیر د امنیتي ملي چې هغه د موږ په لاس کې خلک دي، درې واړه منفقه او څارنوالۍ ته به معرفي کېږي. هر بزګر چې وکرل هغه سره به قانوني چلند. هیله مې دا ده چې دا پیغام ټولو ته ورسوي.
د ننګرهار بزګران وایي چې دوی په خپلو ځمکو کوکنار نه کری، خو کومې مرستې چې له دوی سره کېږي هغه ناکافي دي. دوه تنه سید نذیر او ملاجان وایي
یو توڑا غنم یو توڑا سره دا ورکی دا مونږ ته کفایت نه کوي. موږ کوکنار او داسې نه غلط شی دی، دا باید خلک ونه کری او خلک باید غنم وکړي، خاص حالات مونږ ته پلاس راځي.
دا موږ سم سر کې مونږ نه مننه کوو، په دا ناکافي ده. موږ لپاره دا چا انده کړم مستجات کوم بخښ موږ په خوان کوکنار نه کوو، سبه هم نه کوو.
د ننګرهار د زراعت او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سکل به د وزارت او بهرنیو مرستندوی ادارو په مرسته سباندې 1400 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نور اړوند کرنیز توکي په بزګرانو وویشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو رازو یو بل خوندور رپورټ ته. د هندي فلمونو شهنشاه دلیف کمار چې د راروانې میاشتې په 11 نیټه به شپږ نوي کال شي، په پېښور کې هر کال د هغه کلیزه هم المانځل کیږي. دلیپ کمار دا وخت ممبئی په یو روغتون کې تر علاج لاندې دی. د دلیپ کمار په فلمي ژوند او د پېښور سره د هغه په تعلق باندې دا تفصیلي رپورټ اورو چې د هغه د یو مشهور فلم په یو مشهور ډایلاګ پیلېږي.
تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
د بالی ووډ فلمونو شهنشاه دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښوره هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1944 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ، خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند. دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلي وو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960، 1970 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنے بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتولا تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه دا هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي،
هغه ته پته لګېدلې وه کال کې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ چومره ښه نه وه، خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. سایرابانو سره خبره کی کم ټویسټ هغه کوي نه، هغې کې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره وته پته چلی شي چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برډن مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی و. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځي ول شي او خوندې کړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د منور شان اورو.
په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو ویاند وای نن له کوټې 80 کیلومتر لرې شمال ختیځ اړخته مارګټ سیمه کې د سرحدي عسکرو په لارې په سړک کې خښ شوی بم چاودنه شوې چې پکې درې سرحدي عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی. تر اوسه د پیښې ذمہ داری چا نه منلې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ ته انتظار کړل شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 18مه له اسلام آباد له اداره کشوي او د نومبر په 14مه یې مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندل شوی و. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې وخت کې کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالي امداد ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی نن یو رپورټ خپور کړی وایي په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مهمو مشرانو د افغانستان د سولې په حق له د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د درې ورځې خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د سویلونو ډاډه کړې ده. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د قمانډې مشر جنرال جوزف ډینفرد وایي په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دي او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړی زیاتوي د طالبانو لپاره هم د ګټې وازنې لارې خبرې اترې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي هفته کې بعد سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمهوارو کسانو په اړه ورستۍ نتیجې ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګرۍ کې وجل شوی و.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پایته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور تاسو نه اجازه پاړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.